سلامونه او درناوی وخت په افغانستان کې لغربي مخکې لاس بلی شوې دغه پروگرام ته مو زه صفی الله ستانکزای ښه راغلاست یم پیل په خبرو مو کوو
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي ایران په شاوخوا یوونه کې کابو شل در افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړی دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران د سور له 23مې د جوزا تر 2مې پورې 19,913 تنه افغان کډوال خپلې خاورې ایستلی او افغانستان ته رالیږلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي راتلونکي میلادي میاشت به په افغانستان کې خلکو ته د کورونا وبا پر ضد واکسین ورکړل شي. WHO پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا کمپاین د افغانستان په ټولو 30 ولایتونو کې عملي کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس د کمپاین په لړ کې به له 3 کلونو پورته 15 میلیونه تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و نږدې 8 میلیونه افغانان د کورونا پر ضد واکسین شوي دي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال خبرداري ورکړی چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې له امریکا څخه زیاتې پاتې شوې وسلې د تروریستانو لاس ته لوېدلې چې دا ګاونډیو هیوادونو ته خطر پېښوي. دوال دا خبره په دوشنبې ښار کې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي کانفرنس په څنډه کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی سره په کتنه کې وکړه. د چین د ټکنالوژي او نورو تولیداتو لومړنۍ نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې بایسکلونه، موټر سایکلونه، برېښنایی او غازی بخاري، لمریز موټر، بیټرۍ، یخچالونه، کرنیز او سپورتي وسایل، امنیتي کمرې او نور الکترونیکی وسایل نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون نن او سبا هم دوام کوي. د ډیلی په هوایي ډګر کې یو افغان په غیر قانوني ډول د درملو د وړلو په تور ونیول شو. هندي رسنۍ وایي دغه افغان د چهارشنبې په ماښام له ډیلی څخه کابل ته د څه باندې 43 لک هندي روپیو په ارزښت د ګولیو د وړلو په خاطر د ګمرکي چارواکو له لوري نیول شوی. ګمرکي چارواکي وایي له نیول شوي افغان سره کشف شوي ګولۍ د مغزي تومور د درملنې لپاره کارول کیږي. سکال به د حج لپاره زیارت کوونکي د آریانا افغانوي شرکت او کام ایر په الوتکو کې سعودي عربستان ته ورسول شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت پرون له آریانا افغانوي شرکت او همداراز کام ایر سره جلا جلا موافقه لاسلیک کړي چې پر اساس به دا دوه هوایي شرکتونه له کابل څخه جدي او له هغه ځایه بیرته افغان زیارت کوونکي افغانستان یا کابل ته رالیږدوي. سعودي عربستان د کورونا وبا د پیښو د مخنیوي لپاره سکال د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو د حج د زیارتوالو ونډې کمې کړې دي. او د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره شرط ایښی و چې د انرژي په برخو کې سبسایډي لرې کړي. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له 2 ورځو راهیسې خبرې کولې. د پاکستان د اسعاري زیرمو د کمېدو له کبله په وروستیو اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. رابشو اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک درې وخته ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو له واک ته رسیدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی. لکونو کسانو دندې له لاسه ورکړي او پر دې سربیره وچکالیو او د کورونا وبا شرایط نور هم خراب کړي دي. تفصیل عصمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکی دي. د کډوالو لوی کمشنری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده او لکبلې په هر دو تنو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به ترلاسه کړي شي او کنه. په افغانستان کې د لوږې بحران د 2000 میلادي کال د سپتمبر له میاشتې مخکې ډېرې دوده. پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنت د افغانستان د سفر په پای کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیښنه ښکاره کړه. د په کابل کې وی خبري غونډې ته په خبرو کې وویل په افغانستان کې اقتصادي بحران هم د اندیشته وړ دی.
اقتصادي او انساني بحران د اندیشنې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې اجرا کېدونکي بندیزونه د ضروري عمومي خدماتو په وړاندې کولو کې اساسي خنډ نه پېښوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په دسمبر کې د افغانستان په سلو کې 9 نوي وګړو ته کافي خواړه نه رسېده او له دې کبله هغه خلک چې پخوا به یې 3 وخته ډوډۍ خوړه اوس هڅه کوي چې 2 یا 1 وخت یې وخوري. د خوړو نړیوال پروګرام په خو ویلی و چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د هیواد نیمایي نفوس وشای دی. د دې معنا دا ده چې 22 میلیونه او 8 لکه خلک له شدید لوږې سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس وچکالي، جګړو، د کووید 19 خپرېدا او همداراز اقتصادي بحران د کافي خوړو له ترلاسه کولو افغانان بې برخې کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یوه 8 کسیزه کمیټه ګمارلې ده. د طالبانو حکومت وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او ژر به دا ستونزه حل کړي. اسمت ساروان په دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړې څنګه ارزوي؟
دغه کمیټه چې جوړیږي 8 کسیزه دا به هم هغه سي پریکړه وکړي چې د ولس پر ازاوي کنه. او بل ټولو نه غټه عجیب خبره دا ده چې په دې کمیټه کې اصلا خزه وجود نه لري. نو چې کله خزه وجود و نه لري او نارینه به څنګه خزه درک کی، څنګه به د خزه په هغه خبرې دیغه نظر دیغه غختنه ټولنې ته وړاندې کی، یو نارینه څنګه کولای شي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندۍ موجود ده دیغه باندې پریکړه وکړي؟ که تعلیم د خزو حق اسلام ورکړي نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولی کمیټه جوړي؟ اسلام حق ورکړی وری کوي، خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړي خبرې کوي د ښځو شتون هم کمیټه کې نشته، نو دا غو تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړي دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیر کال هم دوی ژمنه کړې وه خو بیا یې په خپلې ژمنې ونه درېدل.
زه خپله د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړولو باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بالاخره دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې څه وخت مخکې هم دوی ویل چې یوه شورا به راځي، علما به پکې وي او بالاخره د دې ښوونځیو په اړه به یوه پرېکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پرېکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل، چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د ښوونځیو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې ښوونځیو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د میرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د میرمنې په ټولنه کې ظاهریږي یا د ژوند کوي. په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اورېدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم اوسېږي، ماسټري هم ولري، نو که کار کوي په وزارتونو کې، په کور کې دي، کور کې به معاش ورکول کېږي. نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي. لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول، دنده کې ځای ورکول، په پانتونونو کې د استاد په صفت، په حکومت کې د چارواکي په صفت دوی نه مني. نو ښوونځو ته د دوی تک دا ډېره وروستۍ خبره ده. زما په فکر افغانستان اوس هغه ځای کې نه ده چې دوی تعلیم یافته مېرمنې نه لري. دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به د دوی پرېکړه څه، یعنی دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی، رسیدګي نه ده شوې. نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي، خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې خلاصې شي، حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي. او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې یو شی نشته، هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي، یو څه نرمښت پکې راشي تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل و چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام په اړه غږېدله چې ویلي دي د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یوه 8 کسیزه کمیټه جوړه کړې څو بحث وکړي او په دې مورد پریکړې وکړي.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادي رادیو.
د طالبانو حکومت د ګمرکي عاید د زیاتولو لپاره پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات کړي دي. یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښولو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي له افغانستانه د میاشتې تر 15 لک تنه پورې سکاره پاکستان ته واردېږي. پاکستان ډېر سکاره له جنوبي افریقا واردول چې ډېر ورڅخه لیرې دی او ترانسپورت یې ګران تمامېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي او په عین وخت کې د سکرو پر پلور مالیه لوړه کړې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي طالبانو د بهرنیو مرستو په نشټوالي کې د قانونو له سکتور څخه د زیات عاید ترلاسه کولو هڅې ډېرې کړي او په دې لړ کې پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي دي. پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات په داسې وخت کې زیات شوي چې اوس په نړۍ کې د سکرو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده، ځکه چې انډونیزیا د سکرو پر صادراتو بندیز لګولی او له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سکرو بیه نور هم په لوړېدو ده. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې مطلب دا دی چې له افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې ودرېږي او دا هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ شي. طالبانو د خپلې بقا لپاره د افغانستان طبیعي سرچینو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویندوی احمد ولی حقمل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سکرو صادرات د دې لپاره زیات شوي چې دوی سوداګرو ته لاره هواره کړې ده. د دې په وینا د طالبانو حکومت 3 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 3.3 میلیون ډالر کیږي ګمرکي عاید ټولوي او په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له صادراتو د څه باندې 14 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. حکمل همداراز وویل چې د سکرو د پلور مالیه تیر اونۍ له 40% څخه 10% ته لوړه کړې ده. طالبانو روانه میاشت خپل لومړنۍ کالنۍ بوریجه اعلان کړه چې ټوله په داخلي عوایدو متکی ده، خو سره له دې چې انکشافي برخې ته پکې چندان پام نه دی شوی بیا یې هم د بوریجې کسر خورا زیات دی.
بریتانیا وایي سکال د اوبو په خطرناک لار دغه هیواد ته په هر لسو ورغلو پناه غوښتونکو کې 9 افغانان دي. بریتانیا ته اکثر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې د اوبو له هغه کانال څخه اوړي چې د دغه هیواد او فرانسې ترمنځ ده. د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي سکال د هیواد ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت وایي په روان 2022 میلادي کال کې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ د کانال للارې بریتانیا ته په ورغلیو کډوالو کې اکثریت د افغانانو دی. د دغه وزارت پر اساس تازه شمیرنې ښیي چې د بریتانیا او فرانسې ترمنځ د اوبو له دې خطرناکې لارې د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,490 تنه بریتانیا ته اوښتي، حال دا چې په 2021 میلادي کال کې له دې لارې بریتانیا ته 1,323 تنو پناه وړې وه. د دغه وزارت په وینا په هرو لسو تنو کې چې له دې لارې بریتانیا ته تللي 9 تنه افغانان وو. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له لوري په خبرو شویو شمیرو کې هغه افغانان نه دي شامل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام پر اساس بریتانیا ته لېږدول شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لکونه افغانان ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا ته لېږدېدلي دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې یعنی جنوري، فبروري او مارچ کې بریتانیا ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې له افغانانو وروسته تر ټولو ډېر ایرانیان شول سوي دي چې د ټولو ورغلو پناه غوښتونکو په سلو کې 14 تنه رسېږي. عراقیان بیا تر ایرانیانو 1% لږ شول سوي دي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
اوس هم ازادي راديوي مجله واوري.
ازادي راديوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم ستاسو کوربه شې چاري. په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور ته ورولو.
لږه قوی نه خوري ځاګه نه دیږي، ست لشتې د نه به ځخنه تر وتل دي.
په خصوص کې استادان شکایت لري.
معاصرین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول وایي چې په روسیو دوه میاشتو کې د کتاب پیر پلور خوځېدلی.
پانتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوي دي.
له ډاکټر اکرم ملکسی په واورو چې وایي که نوې ژبه زده کوي دوه شیان باید ترسره وي.
یو د ژبې ته د لار موندنې کتاب او یو ډکشنري.
په دې ادبي خپرونه کې هم کیسې لرو او هم دا شعر.
مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بابا او په څلورو دیوالونو کې ساګانې وه.
کرا سره وي نور مطالب هم اوریدلی شي. د اوسنی افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا کور په نړیدو دی که پاملرنه ورته ونه شي. د کندهار په ښار کې د بابا کور چې په اولسمه پیړۍ کې د ده د سلطنت پر مهال د ده په امر ودان شوی و، دوه کاله مخکې د بیا رغېدو لپاره له یوه ترکي شرکت سره تړون لاسلیک شوی و او ژمنه شوې وه چې موزیم به ترې جوړ شي او د سیلانیانو پر مخ به یې پرانیسي. د دې تاریخي ماڼۍ په اړه نور په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د لومړي سمت اړوند د سدوزو کوڅه کې په هماغه پخوانۍ بڼه ولاړ دی. د تاریخ احمد شاهي کتاب په وینا دغه کور په 1945 کال د احمد شاه دوراني په امر د فني او تخصصي کارګرانو یا معمارانو لخوا په بخارایي بڼه جوړ شوی چې 1438 متره مربع پراخوالی لري. دغه کور په پخه څلور کونجه خښته، ګچو، ایرو او سره خاوره چې سارور ته ویل کېده او مهر به په لګول کېده جوړ سوی. دغه لرغونی ودانی درې منزله، اته خونې، یو زیرخانه او پر سر یو دالان لري چې په دالان کې د شانشین په نوم د احمد شاه بابا د ناستې ځای هم معلوم دی. په دغه کور کې په ښکلي هنر زیرخانی هم جوړې سوي چې هر زیرخانه دوه بادکشته یا بادوانونه لري چې تر دوهم منزله پورې هوا رسوي. شاوخوا دوه کاله مخکې پخوانی حکومت په کندهار کې د احمد شاه بابا دغه کور د استملاک چارې بشپړې کړې او کندهار ښاروالۍ ته وسپارل سو. درې کاله مخکې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر کړی و، دغه کور یې له نږدې ولید او ژمنه یې وکړه چې دغه تاریخي ځای به د ارګ د سلام خانې ماڼۍ په څیر ورغول سي. خو مودې وسوې چې نه یوازې د بیا جوړولو چارې پیل نه سوې، بلکې د تیر او اوسني حکومت د نه پاملرنې له امله ځینې برخې د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د یاد کور یو ساتونکی عبدالهادي چې دوه کاله کېږي د دغه کور ساتنه کوي وایي له بده مرغه د کور ځینې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. که پاملرنه ورته ونیسي او ژر تر ژره یې د جوړېدو چارې پیل نسي، نو د ټول کور د ویجاړېدو ګواښ شته.
زرخانه چې د دغه ششکانې مانه د لرګو لرګې پرېښي چې هغه وینه خوري چې هغه نه ډېږي، شا چې لښتې دي هغه نو د لښتې د درنه به زرخانې ته راوتلې دي. د اوبو سیسټم هم سره کمزورې دي او درخت چې مثال په دنالي اوبو وو عمومي خپل برق نه لري، نو مسجد ته برق سره کار اخو. احمد شاه غازي کور چې دي ګرځې ترمیم غواړي چې اوس د نړېدو سره 50% مخ دي. کوم ځایونه چې د ښکانو د ځایونه نه ډېږي.
پر همدې مهال د کندهار یو فرهنګفال استاد حیات الله رفیقی د حکومت لخوا د احمد شاه بابا کور ته نه پاملرنه لویه جفا ګڼي. استاد رفیقی وایي د تیر حکومت پر مهال د دې کور استملاک پای ته رسیدلی او همې د جوړېدو لپاره د یو ترکی شرکت سره قرارداد شوی و، خو د نظام لا وشته وروسته هیڅ هم نه دی معلوم. نوموړی له چارواکو غوښتنه کوي چې په لومړي ګام کې دغه کور ته پاملرنه وکړي چې تخریب نه سي او په دوهم ګام کې دی د جوړولو چارې پیل کړي.
یو کال وړاندې د احمد شاه بابا دغه کور کار خلاص و پیسې د احمد شاه بابا مشرانو ته چې هلته موجود وه هغه یې ورکړل. په دې جریان کې زه خبر یم هغه پیسې یې ورکړې او بالاخره د دا احمد شاه بابا د کور د ترمیم د هغه ترمیم لکه د مخه چې پخوا چې موجود د احمد شاه بابا په وخت کې د هغه دیو ترکی مهندس سره قرارداد وسو پیسې هم کندهار ته راغلې بانک کې پرتې وې دا جریان موجود و چې باید دا کار وسی خو متاسفانه دلته دا اوضاع سره واوښتله دا موضوعات تر اوسه پاتې دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي هم د احمدشاه بابا د کور د ځینو ځایونو نړېدل مني او وایي چې دغه کور ته به پاملرنه زیاته کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان ازادي راډیو ته وویل د یاد کور د ترمیم په موخه لومړنۍ سروې ترسره شوې.
د احمدشاه بابا کور تقریبا هغه ابتدایي سروې لمخکې څخه شوې ده د ترمیم په مخه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د هغوی د ترمیم او د بیا رغونې پروسه تقریبا نهایي شوې ده. انکشافي بودیجه تر اوسه نه ده ورته ځانګړې شوې، نو کېدای شي په راتلونکي کال کې د دې دپاره هغه انکشافي بودیجه تخصیص شي او د دې د ترمیم او د بیا رغولو کارونه راپیل شي.
د تیر حکومت پر مهال اجمنه سوي و چې د احمدشاه بابا کور به تر استملاک وروسته لومړی په موزیم بدل سي او د سیلانیانو پر مخ به پرانیستی وي، خو لا هم دغه چاري پر خپل ځای پاتې دي. د دغه کور شاوخوا لوی تعمیرونه او مارکیټونه هم جوړ سوي چې د دې تاریخي ودانۍ لرغونتیا ته صدمه رسولې. احمدشاه بابا چې د اوسني افغانستان بنسټ ایښودونکی دی، شاوخوا 300 کاله مخکې په جنوب کې تر هند، په لویدیځ کې تر اصفهان او په شمال کې تر بخارا امپراتوري کړې.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د تاریخي کور درغېدو کارونه پټه پټه لیدلې دي. ټاکل شوی و چې دا ودانۍ بیرته د پخوا په څیر ودان شي او د ګرځندویانو پر مخ پرانستل شي. په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا وبا له امله په تیرو دوو کلونو کې سخت ځپل شوی و، خو تازه په سویس کې نړیوال اقتصادي فورم یو راپور خپور کړی دی او پکې څرګنده شوې ده چې بیرته دا صنعت د ودې په حال کې دی. جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه، اسپانیا، فرانسه او جرمني هغه هیوادونه دي چې ډېر سیلانیان سږ کال تر دې دمه ورغلي دي. له خبرتیا وروسته به واورئ چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ ځپل شوي صنعت په تیرو دوو میاشتو کې څه سا اخیستی، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو سیوري لا هم پرې وزرې غوړولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په کابل کې د کتابونو د چاپ لړۍ په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د پخوا په پرتله لږه ښه شوې ده، خو لا هم په جنوب ولایتونو کې د کتابونو د لوستلو د مینوالو شمیر کم دی. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه کنړ ته ورشو، خوست ته به مخه کړو، هغه ولایت ته چې د کتابونو نسبتا لوی بازار لري.
خوستی فرهنګیان او روراندي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه د خلکو د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او د راتلونکو څخه نهیلي د هغو لاملونو په توګه ښیي چې په دې ځای کې د کتاب لوستنې او مطالعې بهیر اغیزمن کړی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل اسدالله تنی آزادۍ راډیو ته وویل د دې حالت څخه علمي او اکاډمیک مرکزونه او پوهنتونونه هم مستثنا نه دي.
د ورسره تغیراتو په اساس سره او د ځینې اقتصادي مشکلاتو په اساس سره په اکاډمیک مرکزونو کې هم تاثیرات لیدلې دي، او هغه محصلین او زده کوونکي او د کتاب مینوال چې خو کتاب لوستنه کوله، مطالعه به کوله، اوس ډیر کم شوي دي. په خپل ځای د شخصیت پانتون په ارتباط کې ته وایم چې محصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي، په ډیر کم تعداد سره کتاب لوستنه موجوده ده، او د خلکو مایوسی هم کېدلی شي چې خلق لمتلیت فیصله پیدا کړی ده.
مدنی فعال قسمت الله حمت وایي چې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې حالت ته هر لوستی کس خوشینه کیږي.
د کتاب لوستنې په تړاو باندې ورستیو کې کسړۍ خګيږي خوشینه کیږي، کله چې هلی لمنز زینو دلته بیا هیڅ هم خوند نکې. په تیر بیا کتاب لوستنې تم د خلکو شار شوې ده، د خوانځي او تړل کې دل د پاندنونو ټکن کې دل د سر په خوا کې یو بل استونزه هغه د سوشل میډیا د یا د انټرنیټي سایټونو کراول دي چې دیم یو استونزه ایجاد کړي ده. خو دا استونزه اوریدم شي اما کتابتونونه دي زیات شي، خلکو ته د هلی ورکړل شي، خلک دي یو انداز مصرف کړل شي.
د پوهنتون یو بل استاد فاروق جان منګل بیا د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیکه کېدو لامل ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل په ګوته کوي. د ځوانانو ته وړاندیز کوي چې د ټولنیز میډیا په خوا کې پر کتاب لوستنه هم تمرکز وکړي او حد عقل په ورځ کې لږ وخت کتاب لوستنې ته ورکړي.
زما وړاندیز به دا وي چې په ځانګړي ډول ځوانانو ته چې دوی نهایي هڅه وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې ترڅنګ یا موبایل ته د لاسرسي ترڅنګ پر کتاب او مطالعه باندې هم تمرکز وکړي. حد عقل په ورځ کې دوی باید 1 ساعت 2 ساعت مطالعه ولري ترڅو د نړۍ څخه خبر شي، بیلابیل معلومات ترلاسه کړي او په دې برخه کې باید عامه کتابتونونه هم پراخ شي. ځوانان باید تشویقي او هڅونکي برنامه هم راوګل.
یو تن فرهنګ پال بختاجان بختیار منی چې له سیاسي بدلونونو وروسته کتاب لوستنه او مطالعه کمزور شوې ده، خو د خبره چې د پوهنتونونو او علمي مرکزونو په بیرته پرانستلو سره دا بهیر د خکېدو په لور روان دی.
که څه هم د سیاسي تحولاتو وروسته عموماً په افغانستان کې یا عموماً په افغانستان کې د کتاب لوستنې دود یو څه کمزورې شوی و، خلک زړماتي او مړاوي شوي و، خو بیرته اوس چې پوهنتونونه شروع شوي دي، ترڅنګ مکتبونه ښوونځي شروع شوي دي، دا د کتاب لوستنې دود هم بیرته راژوندی کیږي او پرخیږي. ځکه دلته اوس شیخ زاید پوهنتون ګورو یا ترڅنګ خوست عامه کتابتون، نور ځایونه کوم دغسې عامه کتابتونونه شته، بیرته د خلکو هغه مینه او علاقه په ډېرو دود اوس مهال.
کڅه همړاندې د خوست په کچه د یو شمیر ښوونیزو او فرهنګي بنسټونو لخوا کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر ځینې تشویقي برنامې او د کتابونو نندارتونونه جوړېدل، خو په وروستیو میاشتو کې دا ډول برنامې نه دي جوړې شوې.
سیاسي بدلون او اقتصادي ستونزو په خوست کې د کتاب د لوستو پر مینوالو منفي تاثیر کړی دی. په کونړ کې هم تقریبا ورته علتونو د کتاب د پیر او پلور کاروبار اغېزمن کړی.
25 کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناست دی او په لاس کې د نیولي کتاب پاڼې اړوي. وایي پخوای بازار ګرم و، د مطالعې مینوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل، خو اوس یې هغه خوند نشته.
مخکې د کتاب اغوستونکي ډېر زیات و، شوق یې ډېرو خلکو کوو، خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي. د کتاب اغوستونکي ډېر زیات کم شوي دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مالک کړي. اوس زیات ځوانان دي بس په فیسبوک کې خپله مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري. زمون کاروبار ډېر خراب.
مصطفی هم په اسدآباد کې کتاب پلورن لري. وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوري کیدو سره بازار سوړ شوه دی.
اوس په دې وخت کې د اقتصاد ډیر کمزور دی، اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته چې څوک یو واسي. خویند خو کتابونه دي، لپاره اصل چې مکتبونه کولاو، جنکو کوشش کوو چې مکتب وي، کتابونه هم بند شلو، جنکې مکتب نه پاتې شلی، ځکه اوس دونه نه چلی.
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون، اقتصادي فقر، بیروزګاری، ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوي چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کم شي. محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډېری لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعې سره واټن پیدا کړی دی.
روحن او ذهنن نارامه دي، خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کړي او مطالعه وکړي. اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي، کتاب واخلي، کتاب ولولي. زمونږ هغه تعلیم یافته قشر چې یو لیوالتیا لرله، د راتلونکي لپاره یو هیله لرله، هغه هیلې هم د هغوی مړاوې شوي دي.
ښاغلی غروال وایي ناامیدي مرګ دی، نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري.
مایوسی مرګ دی، په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي. کتاب او د کتاب سره مینه، مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره، د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده. نو باید د کتاب سره پاتې شي، که خپل نارامتیا یې هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږدي.
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدا لپاره باید بیدندو شو کسانو ته دندې پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله اوري. په کابل کې د کتاب چاپولو یو شمېر مرکزونه د کتاب د چاپ په برخه کې د یو خوځښت خبره کوي چې په وروستیو 2 میاشتو کې تغییر پکې راغلی دی. په دغه ښار کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې د طالبانو تر راتک مخکې به یې په کال کې له 500 تر 600 عنوانه کتابونه چاپول، چې ځینې به یې زاړه وو او اکثر به یې نوي کتابونه وو، خو په تیر یو کال کې 15 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي چې دوی په خپل لګښت چاپ کړي دي او د نورو لګښتې لیکوالو په خپل غاړه اخیستی دی. د اګست 15 نیټې تر سیاسي بدلون مخکې به اکثر کتابونه کتاب پلورنځیو په خپل مصرف چاپول. د ښاغلي زیرک څخه به واورو چې نن سبا د کتابونو خرڅلاو په کابل کې څرنګه دی.
په دې وروستي یو کال کې په اولو وختو کې چې د کتاب چاپ د کتاب په ولاړو په دې وروستي یو دوه میاشتو کې کم لږې شور خوړلی دی او کم شروع یې کړی ده.
علت یې څه ده چې کتاب چاپ شور خوړلی دی؟
علت خو یې دا ده، په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوي دي، محصلین کتابونه اخلي.
تقریبا یو کال مخکې په افغانستان کې ژباړې ډېرې کېدې او ځینې ژباړل شوي کتابونه ډېر چاپېدل او همداسې نور تخلیقي آثار نسبتا ډېر خپرېدل. اوس څرنګه کوم ډول کتابونه خلکو خوښیږي چې وایخلي؟
پخوا به ژباړې کتابونه د ارواپوهنې داسې نور مشهوره کتابونه د نړۍ به ژباړل کېدل، چاپېدل به. خو کله چې اسلامي امارت راغلی د اوس راول وختو کې ډېر کم رنګه و. اوس هم زیاتره د پانتون هغه کتابونه استدرسېږي، هغه خرڅېږي. زمن کې ځینې نور داسې خصوصي مکاتبو کې یا په مدرسو کې ځینې کتابونه تدریسېږي، هغه خرڅېږي. هغه کتابونه چې په عامو خلکو لوستل علاقه یې درلودله، هغه ډېر نه خرڅېږي.
داسې خبر لرو چې پخوا به له افغانستان خصوصا پښتو کتابونه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هم صادرېدل او هلته بتلل، اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات رامنځته شوي دي. تاسو تاییدوي دا خبر؟
او بالکل، خو په افغانستان کې ډېر کتابونه چاپېدل، بیا بهانته پښتونخوا فات کتاب تورنځي شو لږ په خپل د خوښ کتابونه غوښتل. متاسفانه اوس هغه خو بیا هم کتاب غواړي، خو دلته کتاب نه ده چاپ شوی. کوم یو دانه چې چاپ شي هغه غواړي، خو په ډېر چاپېدل ډېر غوښتل، اوس کم چاپېږي کم غواړي.
یعنی په صادراتو کې مشکل نشته؟ په سرحد کې
صادراتو کې مشکل نشته، خو مشکل خو کتاب کمبود کې ده، کتاب موجود نشته یا چاپ نه ده.
جریکس پخوا هم دا مشکل وو، یو کال مخکې، څو کال مخکې، چې له افغانستان به نورو هیوادونو ته، اروپا او امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو ته د کتاب لیږل ډیر سخت وو. بیا به ځینو کسانو له خیبر پښتونخوا پښتو کتابونه ورغوښتل. دغه مشکل یو څه ور سوی دی کنه په خپل حال دی؟ د پوسټې مې مطلب
نه، متاسفانه پخوا هم ډیر خنول، خو بیا په وروستیو کلونو کې موږ خپل د افغان پوسټ لاري یا نور شرکتونو لاري اروپا او امریکا ته نور نړۍ ته کتابونه استول، خو کمرنګه وو. خو په دې وروستیو کې کله بیخي په ټپه ولاړ ده، که دلته هغه خدمات په پاکې د مخابرات وزارت کې هغه اوس ولاړې، تر اوسه نه دي فلسمي. بل خصوص افغان پوسټ په دغه کار ډېر کول، متاسفانه دا نه میاشت هغه په ټپه ولاړ ده.
د کتاب د چاپ په برخه کې د اطلاعات او کلتور د وزارت په کړنلار کې تغییر راغلی دی چې کوم کتاب چاپ کې کوم چاپوي او کنه پخوانی لایحه په خپل ځای ده؟
تر دې نه پخوانی لایحه ده، بس کم تغییرات راغلي دي، خو هغه داسې د کتاب چاپ او پرپروش کوم منفي اغیز نه ده کړی. خو عمومي اغیز کتاب پروته اوس په عمومي سیاسي حالات دي.
زیرک صاحب ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادی رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د احساس په نوم د لیکوال صدیق الله بدر لنډه کیسه لرو. له ډاکټر اکرم ملکزي سره د پرنوي چاپ شوی کتاب د جرمنی ژبی آسانه زده کړه شخیدلیم. له دوی په واورو چې څرنګه پردی ژبه څوک ژر زده کولی شي. خو مخکې تر دې چې د نصف پاڼې راواړو، د فرشتې غنی یو شعر به در سره شریک کړم چې دا یې په خپله دکلمه کوي.
زه چې نړۍ ته راغلم، چیغې مې د نرو نوې، د پښتون کور و ګنګوسې وې، چې نجلۍ پیدا شوه مور مې په خپله سپیره ټنډه و، پلار وانه خیستم تا به ویل چې له انسانه چېرته سپی پیدا شوه. خو زه نجلۍ وم،
ما یو حق درلود چې وخت را وسکه او په بدل کې شپږ ورونو ته کالی ومینځه، ورته ورتو یې کړه، کتاب قلم یې هم پیدا کړه. مور نه په پټه د ټوټو ګوډیا نیولو بوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې واخله. لدین پورته یو خواهش هم مال پاره کفر، دغسی کفر چې سزای هم خاموشه مرګی. لمودو رست زمون کور ته خوشحالی راغله، دا خوشحالی زما په نفلی روژو سوالی راغله. زما دلاله واده و زه ډیره خوشحاله وم. ما په اول ځل کال کې درې جوړه کالی نوي کړل. زما د لالا واده و زه ډیره خوشحاله ومه. په اول ځل مې و سوری چمبې ته ځان ستړی کړ. نه ستړی نه وم، خو لالا راباندې ځان ستړی کړ. نه ستړی نه وم، خو لالا راباندې ځان ستړی کړ. ویل یې ډمی، ته اوس پیغله شوې، لونډ غواړې، ته نور په دې کور کې د خپلو وینو ډنډ غواړي. ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوي. ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوي. د خپل لالا زنه او پښې مې ورسره ونیوي. داسې ورځ هم راغله چې ما ته نجونو لاس سره کړل. دا ځلې ما ته خندا نه راتله، ښه ډېر مې ژړل. ما ته لا هغه د لالا د بده شپه یاده وه، خو دا شپه بېله وه. په دې کې زما قدر وشو، خو دا شپه بله وه. په دې کې زما قدر وشو. په دغه شپه رانه باور وکړئ له کبر وشو. نه کبر نه و، خو بس هسې خرامانه ومه چې په ډولۍ پټولۍ د سهیلیو کې روانه ومه. زه د بل کور ناوې شوم، ورځ تېره شوه شپه راغله. کوټه کې ځان ته شوم، بیخي ډېره غوسه راغله. په دې کې زما مجازي خدای راغی، لړزې واخیسته. ما او هغه څه چې ما به کفر ګڼل ټول یې وکړل. زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم. له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې. د بل د کور لوښي مینځل، دوزخ پالل، د خېټې خوله پرانستل کفر، ژړل کفر، خندل هم کفر. دومره کفرونه چې مجبورن له انسانه وشي، خو خدای دې نه کړي چې دا کفر له مانه وشي. ځکه زه مور یمه، بیا ډېرې روژې نشم نیوای. دا د هغه امر دی، وایي چې بیا پی ورکوي. که زوی دې خوار راغی نو مخ به دې د سپی ورکوي. اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښي راوړم. مجازي خدای ته باید کال کول.
سعودي عربستان کې یو هوایي شرکت داسې الوتنه ترسره کړه چې ټول کارکوونکي یې ښځې وې. دا د عدیل په نوم د هوایي چلند الوتکه وه چې له پلازمېنې ریاض څخه جدې ته ولاړه. د دې الوتکې اووه مېلمه پالې وې چې اکثر یې د سعودي عربستان دي. په دغه هېواد کې درې کاله مخکې د لومړي ځل لپاره یوې مرستیالې پیلوټ کار پیل کړ. پخوا په دغه هېواد کې ښځو ته د کار زمینه برابره نه وه، خو په وروستیو کې دا ډول هڅې پکې زیات شوې دي. د یو تازه راپور له مخې د سعودي عربستان د کاري ځواک 33% کې نن سبا ښځې جوړوي. 15 کاله مخکې دا فیصدي د دې نږدې نیمایي وه، او 10 کاله مخکې ډېره کمه وه. ازادي راډیوي مجله اوري. شاعر او لیکوال صدیق الله بدر د احساس په نوم خپله کیسه را سره شریکوي.
ته ودرېده، پر خپل تصویر یې سترګې وګنډلې، مسکه شوه. خپل مسک تصویر ته یې په ځیر وکتل. اوه نه، غوسه ورغله. خپل تصویر ته یې بد بد وکتل او تر وټنډه خپل تخت ته راغله. پښه یې ډډه وغځېده، سترګې پټې کړې او له ځانه سره لګیا شوه. پخوا خو مې په هر حالت کې ځان ښکلی احساسو، نو اوس ولې؟ تنده یې ګونځې شو. درواغ خو به یې نه وي ویلي. له دې سره راپاڅېده، نیغه پر خپل ځای کېناسته، د خپل ښي لاس د شهادت ګوتهیې پر شونډو کېښوده. څه درواغ؟ یعنی شک؟ په بیړه له تخت نه راښکته شوه، د المارۍ خوا ته ورغله. له المارۍ څخه یې خپل دستکول واخیست، بیرته خپل تخت ته راغله. له دستکول څخه یې یو قلم او کتابچه راوکښل او دستکول یې پر تخت گذار کړ. خپله پر ځمکه کېناسته، کتابچه یې د تخت پر سر په منځ پرانسته او له ځانه سره یې وویل. څنګه یې ویلي وو؟ تر څه سوچ وروسته یې د قلم سوکه پر کاغذ وښویوله. ویلي وو شونډې چې ویلې کړې او تر کونجه یې رامسکه شي، دا د ښکلا حد دی. ورځې یې پورته وغورځولې، مسکه شوه. نورې څه ویلي وو؟ ته ودرې. ها، ویلي وو د شونډو په دواړو کنجونو کې رامنځته شوی نری قوس، راوتلي اننګي او په سترګو کې د خندا زل مینې ته روح ورکوي. خو قلم یې لرې وغورځو، له کتابچې څخه یې پاڼه راوشکوله. راپاڅېده او کرار کرار راغله د هندارې مخې ته ودرېده. پاڼه د هندارې څنګ ته پر دیوال سنجاق کړه. سوزلې شونډې ویړې کړې. دې مسکا هیڅ خوند ور نه کړ. بیا بیا یې پاڼه ولوسته او په هنداره کې د شونډو په کونج کې د مسکا هڅه وکړه. زړه یې پتنګ شو. پاڼه یې له دیواله راکش کړه، په دواړو لاسونو یې ومروړله، بیا یې لاندې وغورځوله او تر پښو لاندې کړه. یو څو اسویلۍ یې وکیښ او په لوړ غږ یې وویل. درواغ یې ویلي، همزولې مې ملامتې نه دي چې وایي لکه په خوی کې چې وچه بې نمکه یې، ښکلا دې هم وچه او بې نمکه ده. د یوې همزولې خبره ور یاده شوه. مالګه دې نشته، په هیڅ حالت کې هم ښکلې نه ښکاري. له دې خبرې سره رنګ سور ورو ګرځېد. لاسونه یې په زور زور ومروړل، هندارې ته یې وکتل. له خپلې څېرې او هندارې څخه یې کرکه راغله. شاوخوا ته یې وکتل، د تخت پر سر له دستکول څخه یې د لبسیرینو پر لوېدلي بوتل سترګې ولګېدې. منډه یې کړه، هغه یې راواخیست او همدا چې غوښتلې هنداره د لبسیرونو په بوتل وولي، څه یې وریاد شول. تر شونډو لاندې یې وویل، همزولې مې څه وویل؟ په هیڅ یو حالت کې هم؟ بیا بیا یې د حالت کلمه له ځان سره تکرار کړه او د تخت پر سر یې کتابچې ته وکتل. هغه ورځ خو هغه هم د حالت خبره کړې وه، خو ما پر پاڼه هغه ونه لیکله، نیمګړې مې پرېښوه، ځکه خو نن د هندارې مخ ته په ښکلا پوره نه وم. هغه څنګه ویلی وو؟ کتابچه یې راواخیستله او د قلم په لټه کې شوه. قلم له ور سره نږدې پروت و، راوایخیست. کرار کرار په سوچ سوچ کې د هندارې خوا ته وخوځېده. هغه بیچاره څنګه ویلی وو؟ د بیچاره له کلمې سره یې په زړه کې د یوې سړکې احساس وکړ، سړکې خوند ورکړ. هندارې ته له ودرېدو سره یې په کتابچه کې د خپل ټولګیوال پاتې خبرې ولیکلې. خو د هندارې سترګې به هسې نه درګوري چې ستا ښکلا ده. خیالولې شوه، یو ناپېژانده خو خوږ احساس په هر چا کې د ښکلا یو حالت راپنځوي. د دې حالت د لیدلو خپلې سترګې وي. له یوې نرۍ مسکا سره پسترگو کې اوخ کې ډن شوې مخامخ هندارې ته وکتل. فکر یې وکړ هغه ورګوري. په هندارې کې د خپل اوخ کو مسکا ګډ حالت خوند ورکړ او بی اختیار لخلی ووتل. د ښکلا د داسې یو حالت لیدل خپلې سترګې غواړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت په وینا د پروسه کال د اگست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی تر 1300 ډیر افغانان جرمنی ته تللی دي. له دې ډلې یو شمېر منل شوي دي، ځینې یې انتظار دي او یو شمېر یې له جرمني نورو هیوادو ته په دې هیله تللي دي چې د کډوالو په توګه به ومنل شي. جرمنی مجلې دیر شپیګل په خپل تازه راپور کې د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت په وینا لیکلی دی چې برلین غواړي هر کال محدود شمېر افغان کډوال ومني او دا شمېره 15000 ته راښکته کړي. په جرمنی کې هغو کډوالو ته د کار زمینه ژر برابري شي چې ژبه زده کړي. په دغه هیواد کې افغان ډاکټر اکرم ملکزی چې له نن یې 12 کاله مخکې د جرمنی پښتو ډکشنري تالیف کړې وه، سش کال یې د جرمني ژبې اسانه زده کړه په نوم د جرمني پښتو ژبې ګرامر چاپ شو. د ښاغلي ملکزی په باور که څوک ژبه زده کوي نو همدا دوی وسیلې ورته پکار دي، ګرامر او ډکشنري. له ښاغلي ملکزی څخه مې پوښتنه وکړه چې کوم افغانان چې په تیر یو کال کې جرمني ته تللي دي شایي لویه برخه د خپلې ژبې له ګرامر سره هم آشنا نه وي، نو دوی ستاسو له ګرامره استفاده کولی شي؟
ما هڅه کړې ده چې د پښتو ګرامر خو لا پسې سخت دی او چا په ښوونځیو کې سم نه دی لوستی. ما داسې هڅه کړې چې لومړی مخکې د زه جرمني ګرامر تشریح کړم. زه د پښتو ګرامر ته ورغلی یم، منتها په ډېر ساده ډول باندې، نه د پښتو ګرامر مې راسپړلی دی، لږ مفهوم مې واضح کړی دی. بیا پښتو مفهوم چې کله واضح شو د هغې نه تم بیا ویل چې جرمني کې هم داسې یو شی شته او هغه په دې ډول باندې کې، نو په کرار کرار په تدریجي ډول باندې بیا نو داسې لاره لټول کې جرمني ګرامر ته.
دغه وضاحت چې تاسو وایسئ چې واضح مو دا شی لیکلی دی، کېدای شي تاسو یو مثال ما ته راکړئ؟
شبر صاحب، داسې ووایه که مونږ اوس د ټلویزیونونو ځینې اعلانونه وګورو، نو چې ګورو هغې کې د میوو دپاره، شربتونو دپاره په سندرو باندې اعلان کېږي. سندرې خو په نثر نه کېږي بلکې په نظم باندې کېږي، یعنی په دې معنی چې په اورېدونکو دپاره، کتونکو دپاره یو منظوم اعلان ډېر ښه لګېږي ور باندې. نو ما هم ګټه دا هڅه کړې ده چې ګرامر کې د نظم د لارې، د شعر د لارې یو مفهوم تشریح کړم. اوس به یو بېلګه تاسو ته ووایم. ما مخکې د دې نه چې اوس جرمني ګرامر تشریح کړم، ما ویلې دي چې یو پښتو شعر به وګورو. رحمان بابا یو شعر کې وایي چې کاشکې زه خاوري یې ری دستا د دروي چې قدم دې همیشه زما په سر وای. رحمان بابا وایي چې کاشکې زه وای، پښتو کې خو چې زه یم نو دا وای څه معنا وای؟ دې ته وایي چې سړی کله چې خپل ارمان بیانوي، خپل خوب او خیال بیانوي، نو رحمان وایي کاشکې زه وای، خپل دا ارمان مې دی چې قدم دې همیشه زما په سر وای، دا هم یو ارمان دی. نو په پښتو ژبه کله چې سړی ارمان بیانوي بیا وایي کاشکې دا وای. نو جرمنی ژبه کې هم داسې شته. په عادي حالت کې جرمنی کې وایي چې ایش وای یا زه وم یا ایش بین، بیا په وای ارمان پتې ایش ویره تو وانا ویره بیا جوړیږي. نو په دا ډول باندې مې بیا پښتو ته لار جوړ کړي. یو بل مثال ته به ووایم، د خوشحال خان زوی عبدالقادر خان هغه هم شاعر و، هغه په یو شعر کې وایي چې تللم په خندا خندا دیدار ته، اوسې درومم په ژړا ژړا مزار ته. نو موږ چې ګورو هغه وایي په خندا خندا، په ژړا ژړا، دا خندا خندا یو حالت دی چې بیانېږي. یعنی ما خندل زه چې هغې ته تلم زه د خندا حالت کې وم، د خندا اوس چې ځم هغې ته د ژړا په حالت کې یم. نو دغه حالت بیانېدل په پښتو کې داسې کېږي چې خندل نه لام ایسته کېږي، هغې پسې الف راځي چې خندل نه خندا جوړ شي. همدا رقم د ژړل نه لام ایسته کېږي، الف راځي ژړا. نو دا یو حالت بیان شو په دې باندې. په جرمني ژبه کې هم داسې ده، کله چې سړی خندلو ته جرمني کې وایي لخن، هغې کې بیا یو د مګم دې ماستر سره چې لاخند یو دې اضافه کی دال یا دې اضافه کی به لاخند زه په خندا غوړم نو دا کوم جلول ته ویل کیږي چې واینن یعنی ژړل هغه کې یو دې اضافه کی واینند زه په ژړا غته لاړم.
ډاکټر صاحب د کوم مثالونه چې تاسو د شعر راکړل ډېر کله فرزان لکه د خندا خندا ژړا ژړا دغه کلمات په ژبه کې د تاکید لپاره راځي او یا په د شعر ژبه تر ډیره پوری استعاري فکر نه کوي چې ګرامر به سخت شي او کنه تاسو په دې اساس باندې شعرونو ته مخه کړی دی چې پښتانه له اصل له شعر سره ډیره مینه لري.
خبره مخکې مې یاده کړه چې یو موضوع په منظوم ډول باندې هلته په سندرو ډول باندې یو خدا چې یو کتاب پرې خوږیږي بل دا چې حافظې ته خزي نو دغه تجربه چې ما وکړه ډېر کسان ویل یاره اوس پوه شو ښه دا داسې ده نو ځکه مې دا د شعرونو نه پیل کړی دی.
ستاسو دا ګرامر د کوم عمر کسانو لپاره مناسب تاسو ته ښکاري؟
نو عمر هغه کسان چې پښتو لیک لوست کوي شي او له کتاب نه استفاده کوي شي کار اخیسته شي نو هغه عمر نو دا به وایم چې دا یو څوک چې څوارلسته پنځلسته شپارسته مقصد یو کتاب ولوسته شي او معنا باندې پوه شي هغه عمر نه پیل کیږي او پورې چې څوک نو د مطالعې توان لري کېدای شي څوک تلویخت وي پنځوس وي حتی شپېته هم وي کېدای شي چې دې کتاب نه کار واخلي.
له ښاغلي ملکسي څخه په مننې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام په منځني سپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. پولویدیس کې یو دود دی چې ناولونه څو ډوله چاپیږي کله یو ناول د خلاصې په بڼه خپری شي داسې چې کلمات یې هم یو څه آسان شوي وي له دې څخه هغه خلک ګټه اخلي چې پر ژبه حاکم نه وي. یو نیم وخت بیا د یو ناول متن د ابتدایي دورې د زده کوونکو لپاره ډیر اسانه کیږي او کتاب هم لږ ډیر رالنډوي. د فرانسې د مشهور لیکوال ویکتور هوګو ناول هغه سړی چې خاندي په 1898 میلادي کال کې چاپ شوی دی. د دې ناول لنډیز سیف الرحمن آشنا پښتو کړی دی. په دې ناول کې د بریتانیا د ولسمې پیړۍ د وروستیو کلونو ژوند انځور شوی دی. د هغه زمانه ده چې اشراف واکمنان وو او له خوارانو سره زور زیاتی کېده. د هغه سړی چې خاندي ناول ځوان کیسه لیکوال او ژباړونکي حیات ژوند لوستی دی. د یې کیسه راته کوي.
د ګوین پلین په نامو باندې یو ماشوم دی. یو دی اصلا د سلطنتي کورنۍ غړی دی. دی په ماشومتوب کې تختول کیږي او د دې څیره جراحي کیږي یعنی هغه خپل عادي حالت نه اوړي او په داسې یو حالت باندې جراحي کیږي چې دی همیشه خندنۍ وښکاریږي. دی که په هر حالت کې وي دا ماشوم د سړک په غاړه پرېښول کیږي او د اورسوس په نامه یو بل کس دی سه په دغه ماشوم ور برابرۍ یو لزان سره ای بیاي اورسوس سره یو بل ماشوم هم ده د دیا په نامه باندې هغه پستر ګړنده ده. اورسوس دیا او دا ګوین پلین څه د داستان مرکزی کریکټر دي. دوی تیاتر پیلوي او په دې سره غواړي ژوندۍ همداسې مخکې بوزي. داسې ګوین پلین همیشه خندنۍ ښکاریږي نو او په تیاتر کې هم لوبیږي نو په لنډ وخت کې د خلکو پام را اړوي. دوی ځي انګلستان ته. هلته دوی تیاتر له ځینو ستونزو سره مخامخېږي نو په همدې حالت کې دوی پوهیږي چې دی د سلطنتي کورنۍ غړی دی او په ماشومتوب کې تختول شوی او دغسې یعنی څیره مسخه شوې ده. بلاخره دی سلطنتي دربار ته لاره پیدا کوي او هغه وضعیت یا د اشرافو جاو جلال ته سي ګوري او د ټولنې حالت ته ګوري نو دی د بېوزلو په مدافع اوړي. خو بیا هم هغوی نه سکانې کولی شي تر څو له ټولنې سره ښه چلن وکړي. هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري ټولنې ته یې هم برابر کړي. خو بلاخره دی له درباره راوځي. کله چې دیا ته راځي داسې له دیا سره مینه درلوده او هغه له ډېر بد وضعیته مري او دی هم ځان په اوبو کې ډوبوي.
د دغه سړی چې خان دی ناول څه ځانګړتیاوي لري چې کیسه لیکوال حیات ژوندې پاڼې اړولې دي او لوستلې دي؟ لدا اورو.
ویکتور هوګو د خپلو نورو ناولونو په څیر په دې کتاب کې هم د واکمن وضعیت په وړاندې یا پر ضد غږ راپورته کړی، ناره یې کړې ده، لکه د بینوایانو کې څنګه حالت انځور کړی دی. همداسې د یو محکوم وروستۍ ورځ په هغه داستان کې د پګوتین باندې د خلکو ادامول غندلی دي. نو په دې ناول کې هم همدغسې یو هڅه کړې ده، لکه دی په دې ناول کې کله سي اشراف سره مخامخي کې وایي سي زه یو سمبول یم، اے د واک تګیو سترګې مو پرانیزئ، زه د ټولو استاذ یم، د بشر د تداوم څیره. وګوره دلته، یعنی هغه خلق دلته سي هغه گوین پلین یو خندنی څیره ده، همیشه خلکو ته خندان یا خوښ کاری، خو دلته گوین پلین صرف یو فرد نه دی، دلته د یو ټولنې وضعیت دی. ځکه ټولنه به ښایي په هماغه وخت کې هم داسې ظاهرا صحیح سنبال ښکارېده، خو ستونزې دومره ډېرې وې چې د هغوی په زړونو باندې د غم لړې خپرې کړې وې، او په هر حالت کې دوی له هماغه وخته راضي نه وو یا له واکمنو راضي نه وو. نو په دې کې هم هوګو هڅه کړې داسې دغه واکمن حالت او جریان په ضد باندې یو غږ راپورته کړي، یو څه ووایي. هغه سړی چې خان دی دا هم د ویکتور هوګو د نورو آثارو په څیر یو تلپاتې اثر دی، ځکه تر څو چې د واک تږی وي نو دا نابرابري له خلکو سره ناوړه چلند یا د یو بل حق خوړل او تروړل دا به دوام لري، او داسې تر اوسه پورې دا ناول ژوندی پاتې سوی دی. همدغه یو دلیل هم کېدی سي چې همیشه په ټولنه کې نابرابري وه او ده.
ژوند ژوند حیات ژوند دا اونۍ مو ازادي راډیو مجله هم دومره وه. تر بلې وي زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
دیدم پایمان.